مانیار به پارک رفته بود که چند پیش به مصرف 150,000 دلار در شبرغان ساخته شده، اما حالا جای بجز محل تجمع معتادان مواد مخدر نیست. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعت دیگر اجمل هند پیشکش میکنه. اجمل سلام و صبح بخیر.
امید برزبان تاسو اوریدونکو ته دا سلام پاولاند کول سره وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. درنو دوستانو ز اجمل هند او زما نور همکاران مو په روان یو ساعت کې ملګرتیا کوو. هر کله درته وایو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت او وسلوالو مخالفانو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروسته وړاندې زمونی او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پیل کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو لومړی پیل له خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروسته وړاندې زمونی او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. او د اردن جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. دا افغانستان د سولې علي شورا له حکومت او وسلوالو مخالفانو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروسته وړاندې زمونی او پخپلو کې د سولې خبرې سمدستي پیل کړي. دا چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره چمتووالی لري. د سولې د علي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي رډیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي. ښاغلی شاهد زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کیدای شي. شاهزاده شاهد د جګړې د دوام ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړ. طالبانو د پیکینګ منځګړیتوب ظاهرا رد کړی خو ریپورټونه وایي چې دې ډلې څو وخت مخکې خپل یو هیئت چین ته استولی وو. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. چک هیګل په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په شې کې خبریالانو ته په دې اړه وویل.
Your question about the Afghan security forces, are they capable to be
زما په نظر هغه پرمختګ چې دوی یعنی افغان ځواکونه ورته رسیدلی او هغه ورته چې تر لاسه کړی ده د پام وړ او اغیزمن دی او فکر کوم چې دوی به د خپل هیواد د دفاع توان ولري. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه کوم یار داوی چې په افغانستان یا کوم چې افغانستان په داوی چې افغانستان په کوم ځای کې وو او وس چیرته رسیدلی نو توپیر د پاملرنې وړ دی او افغان ځواکونه د هر کال په تیریدو سره لا پیاوړي کیږي. چک هیګل دا ومنل چې په افغانستان کې لا هم ګواښونه شته خو د زیاته کړه هغه ځای ته چې افغانان غواړي د افغانستان د رسولو لپاره وخت اړتیا ده. په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په لاهور کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلو تیر ځل په 2013 میلادي کال کې په کابل کې لوبه کړې وه چې هغه لوبه افغانستان 3-0 په وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کپتان جلال الدین ویلي چې نننۍ لوبه به د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړی وایي په دې لوبه کې دوی د دوستۍ پیغام لري او دا ډول دوستانه لوبې په سیمه کې سپورت لا پرمخ بوولی شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په نړیواله کچه 122 ځای لري چې د پاکستان تر ټیم څخه چې 138 ځای لري ډیر مخکې دی. د افغانستان لوبډلې په کراچۍ کې د جنوبي اسیا د 2015 کال له جام وروسته له پاکستان سره بله لوبه نه ده کړې. پاکستاني کپتان حسن بشیر ویلي چې له افغانستان سره لوبه به په اولمپیک لوبو او د 2013 کال په نړیوال جام کې د پاکستان د فوټبال د ټیم له چمتووالي سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر باراک اوباما به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوسټا د وسلو ورکولو په اړه خپل پریکړه ډیر زر اعلان کړي. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل.
President's reviewing all of his options. Among those options, obviously,
the ولسم شر بارک اوباما پر ټولو لارو چارو د غوار په حال کې دی چې اوکرين ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دی. په دې اړه بحث روان دی. ډارم چې ولسم شر بخپل پریکړه زری اعلان کړي خو زما د خبرو د اروپا د روانو باسونو او د مونشن د امنیتی کانفرنس نتیجو له اوریدو مخکې به دا کار ونه کړي. جان کیری پرون تر دې مخکې د اوکرين له ولسم شر پټرو پورشین کو سره تر خبرو وروسته ول وس مسولیت د روسیې پر غاړه دی چې دا جګړه پای ته ورسوي. خغلی کیری د 13 سپتمبر میاشتې د اوربند سمدستي عمل کیدو او د اوکرين له خاورې د روسي سرتیرو د وټلو پر غوښتنه هم ټینګار وکړ. بل خو دا ناتو مومنشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو موافقه کړې چې په ختیځ اروپا کې سمدستي شپږ پوځي مرکزونه جوړ او په اوکرين کې د روسي د پراختیا غوښتنې د اقداماتو په ځواب کې د چټک برګون یو 15,000 کسي ځواک را منځته کړی. ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو لغونډې وروسته خبري کولې زیاته کړه.
We agreed to enhance the NATO response force.
یوې موږ موافقه وکړه چې د ناتو د دفاعي ځواک په پیاوړې کوو او موږ د دې ځواک ظرفیت او ترکیب په اړه پریکړه وکړه چې چټک برګونې وخت ته بوي. موږ همداراس پریکړه وکړه چې د چټک برګون د ځواک به یو 15000 کسیز مکنی لیواله لري د دې کې ملاتړ به هوایی سمندري او کمانډو ځواک وکړي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې فرانسې، جرمني، ایتالیا، اسپانیا، برتانیا او پولند به د دې ځواک په جوړولو کې مخکښ ونډه ولري. د همدار زیاتونه وکړه چې دا ځواک د بهرن درمن سکیدو په صورت کې د او ورځو ترمن سفر بری ته چمتو کیدای شي. د ناتو منشي زیاته کړه د ساو کویداري او کومندي شپږ مرکزونه به هم په بلغاریا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند او رومانیا کې رامنځته شي. د چټک برګون د دې کې ټول شمیر وسله لپاره دیار لزره تنه په پام کې دي. خو د ناتو د سرمنشي په وینا ورسته کیدای شي چې لدی څو سره هم واوړي. د اردن جنگی الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. ورسته بیا د هغه اردن پیلوټ د سګیدو د ټاټوبي پر سر والوتي چې د دې ډلې لخوا ووشل شو. د اردن پادشاه ملک عبدالله او زرګونه نور کسان پرون د دې پیلوټ له کورنۍ سره د خواخوږي لپاره د هغه په پلرني ټاټوبي کې راغون شي وو او د پوز جنگی الوتکو هم د داعش د مرکزونو له بمباري ورسته هلته را څرګند شوې. عین شاهدان وایي ملک عبدالله د وژل شوې پیلوټ پلار ته ویل د الوتکې د سوریه له رخه خار څخه چې د اسلامي دولت مهم مرکز ګڼل کیږي ستنې شوی او د دې ډلې په مرکزونو یې بمباري کړې. د اردن پوځي چارواکو اعلان کړی چې لسو زیاتو جنگي الوتکو په دیار الزور او روکه کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو همدارس په قرنوي سیمو کې د دې ډلې تعلیمي مرکزونه او د وسلو مهماتو زیرمې پنهخه کړې. اردني چارواکي وایي دا د پوځي پیلوټ معاز الکسابا چې اسلامي دولت ډلې لخوا وسوځول شو د غچ اخیستو پایل دی. او دا ریپورتو لمخې د مشتن جديد وسلوال مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د سوریه د پوز بمباري او راکټي حملو د 12 ماشومان په ګډون ټول 50 کسان وشلي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې مرکزی په لندن کې دی وایي د سوریه حکومت پرون غوسه لدی چې یغیانو پر دمشق شاوخوا سل توغندي وشتل او لس کسان وشل د مخالفانو پر سیمو حمله پیل کړې. زهران علوش چې د مشتن جديد د بشر لسد د رژیم تر ټولو لوی مخالف ډلې مشر دی، د سوریه پلازمینه دمشق د جګړې ساحه یا دارالحرب بللې. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې په روان بحران کې تر اوسه له 200 زیات کسان وژل شوي دي. دا خبرونه مولا آزادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د سولې علي شورا د افغانستان د جګړې لخکېلو دواړو خواو غواړي چې د چین روسي وړاندې زومنی او خپل کې د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه په ریپورت سرویره مولدې خبرو چې د کندهار ابتدایي محکمې د ملي اردو هغه دوه سرتیري په لس کاله بند محکوم کړل چې سمو د مخکې دوه ماسلان تښتولي او د هغوی له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي افغانستان ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راتګ پروسه باید د دې هیواد وضعیت ته په کتو وشي. په دې موضوع د اداري له ویاند خغلی فرهاد سره مرکه لرو. متحده ایالات وایي ډیر زر به اوکراین ته له روسپلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د وسلو ورکولو په اړه پریکړه وکړي. په دې مسله هم درته ریپورت وړاندې کوو. له دې به مهم خبر کو چې د چین دولتي رسنیو ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې درې چینایي یاد به وژلې دي. دا خبرونه په دوهم نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د سولې علي شورا د افغانستان د جګړې لخکېلو دواړو خواوو غواړي چې د چین روسي وړاندیزونه یو زر تر زره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د دې شورا یو غړي په هیواد او سیمه کې شرایط ډیر حساس وبلل او د جګړې دوام خطرناک او واقعي په اړه خبرداري ورکړ. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غا کوي چې د پیکینګ د منځګړتوب وروستي وړاندیز ته غاړه کیږدي او سمدستي په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د چټکېدو غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې قومندانان له داعش سره چې د طالبانو دښمنه ډله بلل کیږي یو ځای شوي دي. د د علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي.
امادګي چین خودلې د پښیمه کې لوی ملک دی او غیر متنازع ملک دی. تقریبا د سیمه هیوادونو هم د ضرورت هیڅ کړی دی زمنګا دولت لا او زمنګا مخالفینو لا خصوصا د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې د خپل ملت او د خپل ملک د بقا لپاره او د خپل ولسونو د عزت او د حیثیت لپاره د جنگ په ځای باندې مذاکرات ته آمادګي وخی.
د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلواله مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی لري. ځینې کتونکو په دې باور دي چې که طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنني، نو ښایي د داعش ډلې لخوا چې د چټک پرمختګ په حال کې ده له منځه ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه پر خپل شرط چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. د سولې د عالي شورا وایند وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کېدای شي. شهزاده شاهد د جګړې د دوام په صورت کې د هر راز ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. طالبانو د پیکنګ منځګړتوب ظاهرا رد کړی، خو راپورونه وایي چې دې ډلې څه وخت مخکې خپل یو پلاوی چینته استولای وو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا د ازادي رادیو دا کندهار ابتدایي محکمې د ملي اردو هغه دوه سرتیری په لس کاله بند محکوم کړل چې سمو د مخ کې دوه ماسلان تختولي او د هغوی له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د 215 ماتل کلی اردو اړوند د ملي پوز دغه دوه سرتیرو یو میاشمخ کی هغه دوه محصولان پدن ولسوالی کی تشتولی بچی ل روزګان څخه کندهار ته د ملي لپاره راغلی و. د کندهار ابتدایي محکمه ل وژد ځان ورسته د دې سرتیرو علنی محکمه وکړه او د پهانتون د محصولانو د تشتولو په تور یې ول سیب کسان مجرم ثابت کړه. د کندهار د شاري محکمه رئیس قاضي مسلم چې د قضایي پلاوی مشري کول د قضیه د طرفینو د شواهد او ثبوتونو ورسته دواړو کسانو ته د لسلس کاله بند سزا واورول، خو زیاته کړی چې تورن کسان د ځان د سپیناوی لپاره د دوهمي یا استیناف محکمې غوښتنه هم کولای شي.
موږ د کندهار ولایت ابتدایي شهري محکمې د کورنۍ او بهرنۍ امنیت په ضد جرمونو د مبارزې دیوان قضایي پلاوی په نننۍ قضایي ښکاره ناسته کې چې قضیه د دواړو اړخونو په شتون کې په داسې حال کې چې د شرعي او قانوني وړتیا لرونکي دي د رای په یووالي باندې داسې حکم کوو چې تاسو دوه نفر هر یو ته یوسف د شاه محمد زوی د سید غلام مسی او ته ضیاء الحق د ګل رسول زوی او د فقیر محمد مسی د مشل او عبدالغفور د اختطاف په قضیه کې د انسان د اختطاف او قاچاق په وړاندې د مبارزې قانون د شپږمې مادې د څلورمې فقرې د هدایت په اساس د نظارت او تعقیب د اول نیټې یعنی دوهم د لسمې دیارلسودونې نیټې څخه په لس لس کاله تنفیذي بند په جزا محکوم کړل شوی.
په عین حال کې تورونو کسانو پر ځان لګول سوي تورونه رد کړل او محکمې ته یې وویل چې د وهلو ټکولو له امله یې د محصولانو د تشتولو اعترافات کړي. هغه محصلین چې تشتول سوي وه اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکي دي او په روزګان ولایت کې لوړې زده کړې کوي. دوی وایي د میلمستیا په نوم رغوښتل سوي وه او بیا یې د تشتولو پلان ورته جوړ کړی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی افغانستان ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو دراتک پروسه باید دغه هیواد وضعیت ته پکتو وشي. دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې ډیر سر به د کډوالو د بیرته راستنېدو د بهیر په اړه د دې ادارې افغانستان او پاکستان لخوا یو درې اړخیزه غونډه وشي. د ازادي رادیو خبریال محمد قسیم سولمل له خغلی فرهاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتلی چې د 2015 کال له پیلېدو راهیسې شمېر افغانان پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې تقریبا 1.5 میلیون افغانان همدا اوس میشت دي، هغوی چې ثبت شوي دي او رجستر شوي دي د کتوالو په شمیر کې راځي. د هغوی همالته پاتې کېدل او بېرته راستنېدل خپل وطن ته دا د یو دویرخیزې موافقتنامې تر لاندې اداره کېږي. نو انشاءالله رحمان مونږ ډېر ژر د افغانستان دولت، پاکستان دولت او یونیسیار یو ځای انشاءالله یو دویرخیزې جلسې مونږ لرو او په دې موضوع باندې انشاءالله بس او گفتگو کوو. او د شمیرې په هکله تر اوسه پورې د سږ کال د 2015 کال تر شروع نه تر اوسه پورې تقریبا 3000 افغانان هم بېرته خپل وطن ته راستانه شوي دي چې د یونیسیار له مرستې نه او د دولت له مرستې نه مستفید شوي دي.
دا تعداد مهاجر د پاکستان د کوم ایالت څخه مشخصا راغلي دي افغانستان ته؟
مختلفو ولایتونو دي، ځینې د خیبر پختونخوا نه راغلي دي، ځینې د جمهور آزاد کشمیر نه راغلي دي، او همدارنګه د پنجاب نه راغلي دي. نو یاتی تقریبا اغوی افغانان چې خیبر پختونخوا نه راستنه شوی دي.
تاسو مخکې ویل چې په حدود 1.5 میلیون افغان کډوال هم په پاکستان کې میشتي. هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، د غوی د شمیر په اړه تاسو څه معلومات لري؟
تاسو ته معلومه ده چې د تګ او راتګ له افغانستان نه یو نوی پدیده نه دي. افغانان هم پخوا د نورو دلایلو په هکله له افغانستان نه کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي او همدارنګه دا روند ادامه لري. نو شمیري کله ناکله د پاکستاني مقاماتو لخوا نه ویل کیږي چې تقریبا 1500 تر 1 میلیون افغانان هم کیدی شي هلته به وي چې ثبت او راجستر شوي نه دي، هغوی د اقتصادي مهاجرینو کنل کیږي.
فرهاد صاحب، تبیید دغه مهاجر چې افغانستان ته راځي د پاکستان څخه، دوی به یو تعداد به په داوطلبانه شکل راځي، خو ځینې په زور او جبر سره له پاکستان څخه ایستل کیږي. تاسو د دغه مهاجر لپاره څه ډول امکانات په نظر کې نیولې دي چې کله چې دوی افغانستان ته راځي له ستونزو سره مخامخ نه شي، خصوصا د همدې ژمي په موسم کې؟
هر یو کس چې غواړي خپل وطن ته راستنه شي له یونیسیار طرف نه تقریبا هر یو کس ته $200 امریکایی ورکول کیږي. که چیرته یو کورنۍ هم 5 غړي ولري تقریبا $1000 نو هغوی ترلاسه کولی شي. خو باید دا یادواره شمه چې دا نقدي مرستې چې دي یو ځل دپاره دي، د هغوی د بېرته راتګ د کرایې د پوښښ له کبله ورکول کیږي، او همدارنګه د هغوی د اسکان د بېرته اسکانېدلو دپاره په افغانستان کې د مرستې د خلکو سره کیږي، او همدارنګه نور پروژې دلته په افغانستان کې یونیسیار هم لري او د وزارت مهاجرینو وزارت هم لري، لکه چې د سرپناه او څښاک او همدارنګه نور پروژې لري. خو باید د هغوی بېرته راستنېدل او جذبېدل په افغانستان کې د افغانستان انکشافات، ترقي، رفاه، سوله او دغه ته یعنی مستقیم اړیکه لري.
د یونیسیار یا د کډوالو د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد چې تاسو ورسره له پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه مرکه اوریده. د بشری حقوقو د څار د سازمان لخوا په یو مقاله کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په ناسم چلند انتقادونه شوي. دغه سازمان په دې باور دی چې کایواز د یوې ډلې د غړو پیدا مولو سره د مبارزه نشي ګټل کېدی، بلکې سیاسي اراده ورته پکار ده. دوی وایي د پاکستان حکومت د ادامونو لړۍ باید بند او هغه شمنه پر ځای کړي چې وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د فریبا ظاهر په چمتو کړي رپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه مقاله کې چې پرون خبره شوې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لشکره جنگوي سره په تړاو د دوو کسانو اعدام د توندلار په وړاندې خپل مبارزه بریالی شي. پاکستانی چارواکو د فبروري په 3 نیټه اتاوله چې په قسیم مشهور دی او محمد عظیم چې په شریف مشهور دی په دې تور په دار وځړول چې ګواکې په 2001 کال کې په کراچۍ کې د وشي ډاکټر په وژنه کې لاس درلود. وروسته له هغه چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر یو شونځي تر برید وروسته د پاکستان حکومت اعدامونو لړۍ له سره پیل کړه، د دغو دوو کسانو اعدام تر ټولو وروستۍ پېښه ده. د لیکوال په خبره لشکر جنگوي پرته لشک یو داسې خطرناک ډله ده چې په تیره یو لسیزه کې د شیعه اقلیت سلګونه وګړي په تیره بیا په بلوچستان کې شیعه هزارګان وژلي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان اټکل کوي چې یوازې له 2008 کال راهیسې په بمی او نورو بریدونو کې څه باندې 1500 شیعه هزارګان وژل شوي دي. خو د دې سازمان په باور کې چیرې د پاکستان حکومت فکر کوي چې د لشکر جنگوي د دې هدفي وژنو په وړاندې د اعدامونو لړۍ مؤثر ځواب دی، نو په حقیقت کې هم خپل ځان او هم د پاکستان عامو خلکو ته فریب ورکوي. د لیکوال په خبره د لشکر جنگوي په وړاندې د شې مبارزې لپاره د پاکستان حکومت اړتیا لري چې هغې ناکامۍ ته رجوع وکړي چې نه دې توانېدلې د دې ډلې غړي محاکمه کړي. مقاله زیاتوي د فرقې شخړو په وړاندې د پاکستان غبرګون د بې کفایتۍ، بې تفاوتۍ او له مخالفو ډلو سره د امنیتي ځواکونو او نورو دولتي پرسونل د احتمالي تړاو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي پاکستاني چارواکي له ډېرې مودې راهیسې د لشکر جنگوي او نورو هغو ډلو چې د بریدونو مسؤلیت منلی په نیولو او محاکمې کې ناکامه سوی دی. سره له دې چې پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې له 2008 کال راهیسې د شیعه اقلیت په وړاندې د بریدونو په تړاو لسګونه مشکوک کسان نیولي دي، خو یوازې لږ شمېرې په جرم تورن سوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې باور دی چې د لشکر جنگوي او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې لپاره باید صدر اعظم نواز شریف د تروریستانو د اعدام لړۍ ودروي او د خپلو هغو ژمنو سره سم عمل وکړي چې ویلي و هیڅ وسلوالې ډلې ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. دا هغه څه دي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوي پلان کې هم راغلي دي. د دې کار د پایل لپاره د لیکوال په خبره چارواکي باید ژر تر ژره د لشکر جنگوي مشران، غړي او نور هغه شریکان ونیسي چې د فرقي شخړو او نورو جرایمو مسؤل بلل کیږي. د پاکستان حکومت په کور دننه یوې بشپړې تصفیه ته اړتیا لري چې وکولای سي په دغه هیواد کې له مخالفو سازمانونو سره چې په شخړو کې ښکېل دي تړاوونه له منځه یوسي. د بشري حقونو د څار سازمان نظر دا دی چې دا کار سیاسي اراده غواړي او د ناکامۍ په صورت کې به یوازې د مذهبي اقلیتونو او نورو وګړو خوندیتوب او امنیت قرباني سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
متحده ایالات وایي ډیر ځر به اوکراین ته له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د وسلو ورکولو په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ولسمشر باراک اوباما ځینو سلام مشورو ته سترګې په لاره دی او له هغې وروسته به د اوکراین له پوځ سره د وسلو مرسته اعلان کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سپینه ماڼۍ به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوځ ته د وسلو د ورکولو په اړه پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل ولسمشر باراک اوباما پر ټولو لارو چارو د غور په حال کې دی چې اوکراین ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دي او په دې اړه بحثونه روان دي. ډاډه یم چې ولسمشر به خپله پریکړه ژر اعلان کړي، خو زما د خبرو د اروپا د روانو بحثونو او د منشن د امنیتي کنفرانس د نتیجو له اورېدو مخکې به دا کار ونه کړي. کیری پرون تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره تر خبرو وروسته وویل اوس مسؤلیت د روسیې په غاړه دی. څو دا جګړه چې له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه څه کم 15,000 کسان پکې وژل شوي دي پای ته ورسوي. کیری ټینګار وکړ چې واشنگټن د دې جګړې سوله ییز حل غواړي، خو په داسې حال کې چې روسي ټانکونه له سرحد څخه اوکراین ته اوړي خپل سترګې نشي بندولی. په همدې حال کې د امریکا د سنا یو شمیر جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات غړو حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید اوکراین ته په سمدستي ډول وسلې چمتو کړي. جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکین پرون په داسې حال کې چې د دواړو ګوندونو سناتوران ورسره یو ځای وو وویل
United States must act with urgency to provide defensive lethal assistance.
متحده ایالات باید اوکراین ته د دفاعي او نورو درنو وسلو د ورکولو په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي. د اوکراین د خپلواک هیواد د نیولو لپاره د روسیې تیری چې د سیاسي او اقتصادي فشارونو په بڼه لا هم دوام لري په څو لسیزو کې د اروپا امنیت ته خورا لوی ګواښ دی. خغلی کاری هم د روسیې تیری هغه سترګواخو بل چې اوکراین اوس مهال ورسره مخامخ دی. د 13 سپتمبر میاشتې د اوربند د سم د سیاملي کېدو او د اوکراین له خاورې د ټولو روسی سرتیرو د وتلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک له جان کیری سره په کتنه کې وویل روسیا یوازینی هیواد دی چې په اوکراین کې د روسیې له پوځي حضور څخه انکار کوي. یاتسینیوک زیاته کړه که ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پوځیان نشي لیدلی نو د ده عینکې کارولی شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمو خپل آزادۍ رادیو نو ورځ مو خبرونه هر ورځ د سهار لو بچونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 زمو خبرونه اوریدل کیږي. د چین دولتي رسنوي ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې درې چینایي ادب وشلې. د ریپورتونو لمخې د درې وړ چینایان په سوریه او عراق کې د دې ډلې په لیکو کې وو او وروسته ترغې وجل شوې چې د تیختي حادثه یې کوله. رسوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د چین یو دولتي انګلیسي شبه ورسپانې خبر ورکړی دی چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې دا درې چینایي اتباع هغه مهال چې هڅه یې کوله له وسلوال فعالیت لاس واخلي او وتښتي وژلې دي. د ګلوبل ټایمز چینایي ورسپانې په وینا دا مهال شاوخوا 300 چینایان چې د ترکیې له لارې سوری او عراق ته تللي دي د اسلامي دولت په نامه ډلې په لیکو کې جنګیږي. چین د اسلامي دولت په نامه ډلې د پراخوالي او مختتک پړه اندېښنه لري چې حسنه دا وسلواله ډله د دې هیواد شینجن ولایت ته چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري نفوذ وکړي. د چین د دولتي ورسپانې د رپورټ له مخې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې د چینایان په 13 سپتمبر او ډسمبر میاشتو کې د خیانت په تور نیولیو او بیا یې وژلې دي. که څه هم چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین هونګ لی د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د دریو چینایي اتباعو د وشل کېدو په اړه کومه تبصره ونه کړه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې چین د هر ډول تروریستي اعمالو مخالفت کوي. د چین حکومت د ختیځ ترکستان په نامه بلتون غوښتون کې ډله تورنوي چې د دې هیواد په شینجن ایالت کې حکومت ضد وسلوال فعالیت لري. د بشری حقوقو ډلې بیا پر چین تور پورې کوي چې د شینجن ایالت د ایغور مسلمانانو سیاسي، مذهبي او اقتصادي حقوقونه تر پښو لاندې کړی دي او همدا په دې سیمه کې د تاوتریخوالي اصلي اسباب دي. خو د چین حکومت بیا دا تور ردوي او پر ترکیه تور پورې کوي چې د چین حکومت ضد ایغوریانو ته پناه ورکړي ده.
سبق اگلاس آده ایرادی و نوری دا ملگور ملتونو دا بشریع کنو دا چار اداره وایی چی اسلامی دولت وسلوال دلا دا کچنیانو حقونه ترپ خولانده که بی. دوی وایی نیوازی دا چی دوی ماشومان دا وسلوالو پتوگه کاروی پا زن وجون کو بریدونو کتره کارقلی و دا جنسی غلامانو پتوگه اگماری. پا دیاره دا فریباز ظاهر چمتو کده ریپورت هورو.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقونو کمیټې په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې په عراق کې د وسلوالو ډلو په تیره بیا د اسلامي دولت ډلې لخوا د ماشومانو د استخدام له کبله ډېره اندېښنه لري. د دغه راپور له مخې د اسلامي دولت ډله په ځانګړي ډول بې وسه ماشومان لکه مایوبین، هغه کسان چې پر سړکونو ژوند کوي، د کډوالو ماشومان او هغه کسان چې میندو پلرونه مړه سوي دي او هم هغه ماشومان چې له سوریې او ترکیې څخه عراق ته بېول سوي جذبوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه راز پر هغه څه اندېښنه ښودل سوی چې په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت ډلې لخوا د ماشومانو په وړاندې جنسي تیری بلل سوی. راپور زیاتوي دغه ډله تر ډېره له اقلیتونو څخه ماشومان په نښه کوي، بې اختطاف او د جنسي غلامۍ لپاره یې کاروي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقونو یو متخصص رینټ وینټر خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې زمینه ډېره پراخه ده. وینټر وایي د اسلامي دولت ډله نه یوازې د اقلیتونو لکه یزیدیانو او مسیحیانو څخه بلکې له شیعه او سنی دواړو څخه ماشومان استخداموي. د دې راپور له مخې د اسلامي دولت ډله له دغو ماشومانو څخه په عراق کې د ځانمرګو برید کوونکو په توګه کار اخلي. هغه ماشومان چې په دې لاره کې استفاده ترې کیږي یا معیوب دي او یا هغه کسان دي چې د کورنیو لخوا د اسلامي دولت پر ډلې خرڅ سوي دي. د ماشومانو د حقونو متخصص شاغلی وینټر رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا ستر راپورونه ورته رسیدلي چې شي هغه ماشومان چې ذهني ستونزې لري د اسلامي دولت ډلې لخوا ځانمرګو بریدونو ته لیږل سوي دي او شایي ډېری د په خبره په دې نه پوهېدل. د وای په ځینو برخو کې ماشومان د داسې انساني سپار په توګه کارول سوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه له هوایي بریدونو وساتي. په دغه راپور کې څرګنده سوي چې تر 12 کلونو ماشومانو پورې د عراق په موسل شار کې پوځي روزنه ویني او روزل سوي کسان په بیلابیلو لارو لکه بم جوړولو، د پوستې ساتونکو او حتی د نورو ماشومانو په اختطاف کې مرسته ترې اخیستل سوې ده. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله د ماشومانو لپاره د پوځي روزنې مرکزونه او هم د ځانمرګ برید کوونکي په توګه د هغوی استعمال نه پټوي. دغه وسله واله ډله حقایق څرګندوي. په نومبر کې دوی یو ویډیو خپره کړې چې ښیي قزاقي ماشومانو ته پوځي روزنه ورکول کیږي. بلخوا پر هغو ټولنیزو شبکو چې په سوریه او عراق کې له روسي ژبو وسله والو یاغیانو سره تړاو لري په پرله پسې ډول داسې تصویرونه خپرېږي چې ماشومان د سرتیرو یونیفورم لري او چړې یې په لاس کې دي. د ملګرو ملتونو دا راپور زیاتوي چې ماشومان یوازې د اسلامي دولت ډلې لخوا نه بلکې هغه ملیشې هم د پوځي اهدافو لپاره استخداموي چې د عراق د حکومت ملاتړي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو اتنیمی بجې شپې یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت وسلوالو مخالفانو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروسته وړاندیز ومني او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پایل کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. چک هیګل په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په حاشیه کې خبري اعلانو ته په دې اړه څرګندونه کړې. په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په لاهور کې دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر باراک اوباما به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوځ ته د وسلو د ورکولو په اړه خپله پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو موافقه کړې چې په ختیځ اروپا کې سمدستي شپږ پوځي مرکزونه جوړ او په اوکراین کې د روسیې د پراختیا غوښتنې د اقداماتو په ځواب کې د چټک خبرګون یو 50,000 کسیز ځواک رامنځته کړي. او د اردن جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. وروسته بیا دغه اردني پیلوټ د زیګیدو د ټاټوبې په سر والوتی چې د دې ډلې لخوا ژوندې په اور کې وسوسول شو. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو اوس هم راځو یو کله زر غګونو ډرامې ته. لیادم باسی چی ورستا دا کابل په سټډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې باس لري او تاسو په کې برخه اخیستل شئ. یو کله زرغه ګونه
یو کله زرغه ګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په تیره برخه کې واوریدئ چې سعید د محکمې فیصله قبول نه کړه او د مدافع وکیل سره له مشورې وروسته د غوښتنه وکړه چې دویمه محکمه یعنی استیناف محکمه د قضیه بررسی کړي.
هی پلوشی زما پنځه غرونه در باندې دي.
ښه سمه ده او بای جانا نو څوک داسې کار کوي چې تا وکړه؟
ما خو په رښتیا ځان نه ونه تختولې.
نو اسه خو یې زورولم موبایل دی. ولې دې زوراوه؟ وایا کوم یو بس پای دی؟
هغه توره تیګه.
ښه
پلوشی ما هلته نور الکان سره خوسای کوه. اسلام راته غږ وکړ ویل دلته راشه.
کوم اسلام؟
د دلاور خان زوی.
وی
هی وسوځې دې زما ور دې زما ور دې.
ها دا یې ستاور خو بایده د دې دلاور نوم خو ماته ما اخله. خا سی ویل
اسلام ویل ستا پلار خود زمری د تر دلا سبن نشوای.
خا دې خبرو کې د وړو سکار چې هغه مظلومه دومره و جړاوه.
خو اسلام راته ویل چې واشه زمری دکان کې आवाज دی.
خا دا چلم هغه وران درز دک چې یو افغانۍ ورکا او د لاسو افغانۍ شای ورنه و تختوا.
او تایم پخلو کا.
سلام پلار.
سلام علیکم سید کاکا.
وعلیکم سلام. دا دې څه ویل
سید کاکا؟ ظالمی برته ورکړي. او هی دې پروشی پلاره تکله راغلی.
ام دا لک شی به مخ کی سکینی ته دې کارونه تا ګوره.
تم لکه چې خبر شوی چې و باید د زمری سره جنجال کړی. خیر دی واړه دی هغه څه پیږي.
از هم دسی راغلم دو دوی خبرې می واوریدی خو دا یو غم نه دی.
رازا کوټې ته مدریګا دې باندې نه راغلی سړه به دی وشي.
نه نه المرخه تود دی. ام دل مرته نیمڅی باندې کینم.
فالواشی واش پلار ته دی او پیاله چای راوړه.
خامورې تناره کې جوش وبشته
وشته ګوره او نسوځي.
هی هی چورت می ډیر خراب دی.
سعیده خیر دی ماشومان دی څه خبره ده اوس؟
بله خبره ده سکینی.
څه خبره ده؟ خیرو کې خدایا.
کومو کسانو چې د ګل محمد لاره نیولې وه او د محکمې له تلو یې منع کوه هغه د دلاور کسان وه. او نن یې د دلاور سره لیدلی دی.
او نن ماشومانو همداسې یو څه سره ویل چې د دلاور د کسانو سره د کلیوالو شخړه شوې.
هو همدا ته دې ظالم ته ګوره په دې کار یې زه بدنامه ولم.
بی بی ترور دی به هم خبر شوي وي چې دا د ده خدای ناترسه کار دی.
وسړیه دغه قرط خلاص ول. فکر دی هیسې بیا هم د همدغو قرطو نه راوړې.
هو بابا زه په کومو فکرونو کې یم او ته څه څه وایې؟ را به وړم همدغه قرط به را وړم. ترکه یو کوټې ته ماته راکړه دغه قرطونه.
ښه واخله. د اسلام پلاره زه خو هېڅ نه پوهېږم چې ته په ځان څه کول غواړې.
ولې څه خبره ده تا باندې؟
د اسلام پلاره خلک ځان ته دوست پیدا کوي او ته ځان ته دښمن ګورې.
شفیقې داسې نر نشته چې د دلاور خان سره د دښمنی وکړي. تم د کلیوالو په دوو لوړو غږونو وایې دی لکه چې
نه نه غږ لوړ کا بله ورځ مخې ته دادیږي. د ولس زور څوک نه لري.
ته ماته خونې مه کوه. زه کورت دزدویا ډوډۍ تیاره کړه. ځه
نه نن غلی نه کښېنم. په دې کلي کې ستا نوم بدیږي نو زه هم ستا په نامه یادېږم. دا راته ووایه چې رښتیا ګل محمد تا په خلکو وهلی؟
هو ګل محمد ما په خلکو وهلی و.
ولې نو په تا یې څه کړي وو؟
په دې شیطانو کارونو د هر چا عقل نه رسېږي. ګل محمد مې چې په خلکو ووهه ټول ولس په سعید او مسافر پسې ورغله. چې ګل محمد ته تا ځکه لار نیولې وه چې ته نه غواړې هغه محکمې ته لاړ شي. بس همدا مې غوښتل چې سعید په ولس کې بدنامه شي.
زه خو تا ته ایرانه یم نو تا ته یې څه ګټه؟
ګټه نه ګټې. سعید به په سیاست کې هېڅ کله مخکې نه شي. نور ده زما سره سیالي کوله.
خو هغه دی دومره دې په بل ونه کړه لکه په ځان. سعید خو ټولو ته سپین پاتې شو او ته له هغو کسانو سره ولیدلې رسوا شوې.
نو یو یو تاوان خو پکې راځي شفیقې. او زه خو ورته بیخي منکر شوم چې زه دا خلک بیخي نه پېژنم. خو هغه د نر زامنه مرنا وتښتېدل او پاتې شوه د ګټې خبره. ګټه به مې وروسته بیا د خیر سره ووینې. او
دې کې د عجبه ګټه وکړه چې په بله کې به یې وکړې. دا تا ته وړه خبره ښکاري. دا به د سبا زوی ته څه نوم پاتې وي.
ګټه خو زه په زور هم کولی شم. مسافر لاړ زندان ته لس کاله.
څه برخه خو یې تا ته نه رسېږي؟
رسېږي خاص همه رسېږي. هغه ځمکه چې څو کاله مخکې رانه ګټلې وه هغه به مې بېرته لاسته راوړم بېرته.
ګوره وسړیه دغسې کارونه
تو زدول دې خلاص شو خو ستا دا خبرې نه دي خلاصې. پاڅه ډوډۍ تیاره کړه چې ناوخته ده. پرېږده خبرې.
ښه ستا نوم څه دی او د مسافر څه کېږي؟
قاضي صاحب زما نوم ولی جان د پلار نوم یې څرګند خان دی. زه یوازې د مسافر او تاج محمد یو کلیوال یم او د پیښې شاهد.
ښه ولی جانه تا مسافر او مقتول تاج محمد په څال کې ولیدل؟
قاضي صاحب ما ولیدل چې د مقتول تاج محمد زوی زمری په ژړا و. تاج محمد د مسافر دوی دروازه په زوره زوره ووهله. چې په دې وخت کې مسافر راووت نو دوی ترمنځ بحث وشو. په خبرو خبرو کې یو دم خدای بخلی تاج محمد د مسافر کشور زوی عبید په چپیړه ووهه.
ښه بیا مسافر څه وکړه؟
مسافر هڅه وکړه چې دی غلی کړي خو ده د مسافر ګریوان ته لاس واچوه. تر څو زه ورته رارسېدم په دې حال کې دواړه یو د بل ګریوانونه نیولي وو. د تاج محمد په خو ته یوه تیږه وه. دی په هغې تیږه راوغورځېد او سر یې په بله تیږه ولګېده. زه چې ورته راورسېدم یوازې لاس یې سر ته ویوړ او ویل چې مه مې خوروي او نورې خبرې ونه کړې.
د متهم وکیل او یا د دعوا سارنوال کوم یو له شاهد ولی جانه پوښتنه لرئ؟
قاضي صاحب اجازه ده زه له ولی جانه یو څو پوښتنې لرم.
هو اجازه ده سارنوال صاحب پوښتنې مو وکړئ.
ښه ولی جانه ته د مسافر او تاج محمد د شخړې له ځای نه څومره لرې ولاړ وې؟
سارنوال صاحب درې کوره ترې لرې وم.
درې کوره؟ هغه د کلي کورونه چې موږ ورته کلاوې وایو چې عموما له سرویکټو تر 500 مترو بار وی، نو تا له دومره لری فاصله نه دا تیګه څنګه ولیدله؟
تیګه می لیدلې چې میګای خو مې نه دی لیدلې. او بل خبره دا ده چې تاسو د کلیو د کورونو خبره نه کوي، تاسو د کلاګانو خبره کوي. زموږ کلی کې کورونه ډیر سره نږدې پراته دي او دومره لوی کورونه هم نه دي.
تا وویل چې مسافر دی لری لیده چې غواړي جنجال ختم کړي، که خبرې دی نه اورېدې نو څنګه پوه شوې چې جنجال ختموي؟
ځکه چې زنه ته لاس ور وړ، یعنی عذر یې ورته کاوه او پر اوږه یې ټپوه.
قاضي صاحب زه اعتراض لرم.
قاضي صاحب زما خبرې هم ختمې شوې.
ښه وکیل صاحب څه اعتراض لري؟
قاضي صاحب زه د ترانوال صاحب د پوښتنو پر ډول اعتراض لرم. لازمه نه ده چې له یو کلیواله لیک نه دی داسې سخت او پیچلې پوښتنې وشي.
وکیل صاحب نرګس، کلیوال هلیک خو داسې ځوابونه ورکړل چې ښه تکړه وکیلان هم داسې قانع کوونکي ځوابونه نشي ورکولی، نو ځکه ستاسو اعتراض بې ځایه دی.
قاضي صاحب زه په دې باور یم چې د شاهدانو له بیانونو او ټولو دلایلو داسې ښکاري چې زما ماکل مسافر نه غوښتل جګړه وکړي، ګریوان ته یې لاس ورچول شوی او مقتول خپله پتیګه ښویېدلی دی. د ځان دفاع کول جرم نه دی په هر ډول چې وي. موږ په همدې علت داسې نف غوښتنه کړې. زما د ماکل مسافر سره باید انصاف وشي. لس کاله بند د دې قضیې لپاره ډېر دی.
له تاسو ټولو شاهدانو، سرانوار صاحب او وکیل صاحبانو نه مننه. محکمه دا پریکړه تر 2 ساعته وروسته پورې ځنډوي. زه او د ولایت د استیناب محکمې رئیس او زما محترم قضایي پلاوی به 2 ساعته وروسته خپله پریکړه اعلان کړو. غونډه په همدې ځای پای ته ورسېده.
سعید وروره مبارک دی شه چې دویم محکمې دې ورور ته سزا را کم کړه.
خدای دې خیر درکې وکیله صاحبې، دا د ستاسو د کوششونو برکت و.
زما د کوششونو برکت به مو. خو شکر چې دا ثابته شوه چې قتل د خطا دی او داسې چې مسافر پکې ډیر کم ګرمو.
او وکیله صاحبې، خدای دې زموږ کلیوالو ته هم خیر ورکي چې شهادت ورکولو ته راسره راغلل.
هو سعید وروره، دا ډیره مهمه ده چې یو څوک د حاضر شي په حق شاهدي ورکړي. او دې خبرې لا ډیره مرسته وکړه چې ثابته شوه چې په یوه تیږه یې پښه ښویېدلې او په بله تیږه یې سر لګېدلی او مړ شوی دی.
اوس خو محکمې پریکړه هم کړې ده او دا څه وخت زندان دی دا به هم تیر شي. خدای مهربانه دی. خو وکیله صاحبې، حقیقت هم همدا دی چې زما ورور نه غوښتل تاج محمد سره جګړه وکړي او وژنه خو یې لا پرېده.
هو، موږ هم همدا خبره په محکمه کې ثابته کړی شوی چې د مسافر سزا عین 50 کاله ته راټیټه شوه.
ښه وکیل صاحب، اوس په دې قضیې سره نور څه کیږي؟ سترې محکمې ته به ځي؟
هغه دی فکر کوم ترانوال صاحب د ګل محمد سره خبرې خلاصې کړي دې خو راځي. ترانوال صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکیله صاحب، سخت دلایل دی را پیدا کړی و.
مجبور یو چې سخت دعوه ته به سخت دلایل وړاندې کوو.
له ګل محمد سره مې خبرې وکړې. ګل محمد خان هم قانع سړی دی، حق پیژني. ویلې چې د استیناف محکمې پریکړه ورته دی منلو ده.
ښه نو، د دې مطلب دا دی سید وروره چې نور نو نه ګل محمد ته اړتیا شته او نه هم تا ته. ستره محکمه خپل کار په خپله کوي.
ښه، ستره محکمه خو څه پکې نه وایي؟
کوایم خو دوسیه مو په خپل وخت بشپړیږي. مونږ ستري محکمې ته لیکو. مسافر خو به نور لوی مابس ته ولیږدول شي، نور چا ته اړتیا نشته.
ښه،
هو، ځکه چې که تاسې دواړه غاړې د محکمې په پریکړه قانع یاست، بیا نو ستره محکمه یوازې دوسیه په غور سیړي.
پریکړه خو بدلوي نه؟
نه نه، چې د جزا د قانون له هغو مادو سره سمه وي چې له قضیې سره تړاو لري، بیا نو په ستره محکمه کې مو انشاءالله څه نه پکې پیدا کیږي.
دای رادیو خوګوري دونکو سلامونه او جمعه مو بخیر. د تل پتیر د جمعې په مبارکه ورځ په حقوقي او ټولنیزو مسایلو لازادې رادیو څخه هم دا اوس ژوندۍ بحث اوري. ګرانو دوستانو، تیرونه مو د قضایي قوې په جوړښت، صلاحیتونو او واکونو خبرې وکړې. نن هم همدې ته نږدې په موضوع پات کېږو او په محاکمو کې د شاهدانو پر رول خبرې کوو. زه یوسف زدران یم او په خبرونه کې را سره د حقوقو استاد امان الله احمدزی ملمه دی. احمدزی سب ستړي مشه.
مننه. زه هم تاسو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سار مو بخیر.
اوریدونکو، تاسو شهادت ته په کوم نظر ګورئ؟ که تاسو شهادت لامل یو څوک له محکمې بنده یا کوم سزا څخه خلاصون پیدا کوي، آیا تاسو شهادت ورکوئ او کنه؟ کولی شئ چې همدې موضوع اړوند خپل نظر راته ووایئ یا که پوښتنه لرئ همدا اوس را سره اړیکه ونیسئ 0 202 255 او 0 99 203 540 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي. ښاغلی احمد زی صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه منلې. د محاکمو په جوړښت مو خبرې کړي. موضوع چې نن پرې خبرې کوو په محاکمو او شخړو کې د شاهدانو شهادت دی. څه ضرورت دی چې شاهدان وي او دا شاهدان باید کوم شرایط ولري؟
مننه. تاسو پوهیږئ چې په ټولنه کې په هره ټولنه کې شخړې موجودې دي، که څه جزایي بڼه ولري او یا که حقوقي بڼه ولري. نو دغه شخړې باید د قانون له لارې حل فصل شي چې موږ ورته دعوا وایو، او د دعوا د اثبات لپاره هغه ارګان چې دغه دعوا څیړي او شخړه حلوي او هغه باندې فیصله کوي، حکم کوي، نو ځینې دلایل او اثباتي وسایلو ته ضرورت شته. یو د دغه اثباتي وسایلو څخه شهادت دی چې ډیر معمول ده، هم په حقوقي مسایلو کې او هم په جزایي مسایلو کې. که ډیر ورته ځیر شو، تاسو ورته اشاره وکړله ډیره ښه په دې شروع په مقدمه کې چې دوستانو ته اشاره وکړه چې تاسو هغه شهادت ورکوئ که نه، باید په دې شروع کې زه یادونه وکړم چې شهادت ورکول حق نه دی، تکلیف دی، یعنی مکلفیت دی هر چا. دا هم دینی بڼه لري. که تاسو یو په یو حقیقت باندې پوهیږئ او پوهیږئ چې د یوې دعوا پاکله حقیقت بل رقم ده، تاسو مکلفیت لري، دینی او اخلاقي مکلفیت لري چې تاسو ورشي او صادقانه شهادت ورکړي. او په څنګ کې که د اړخو څخه دواړو اړخو څخه په دعوا کې دوی شتون لري، دوی که ضرورت د ده وګوري چې یو څوک باید شهادت ورکړي او دوی هغه کس نه سي راغوښتلی او یا هغه کس خپله تبه باندې نه راځي، نو محکمه د صلاحیت لري چې هغه شخص ته جلب ورکړي او هغه شخص وغواړي. نو ځکه شهادت ورکول مکلفیت ده. شهادت ډیر یو لوی بحث ده. شهادت معمولا د حق د ثابتولو لپاره ورکول کیږي او صورت مومي. او که شهادت د سی تعریف کو د افغانستان د مدني قانون او د مدني محاکمات او د اصول قانون له نظره، نو شهادت د یو امر او یا د حق اخبار ده د قضا په مجلس کې د یو مخصوص لفظ په شکل چې هغه ته اشهدو لفظ وایي. او شهادت په اصل کې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان قوانین ډیر د فقه څخه اخیستل شوی، او شهادت په افغانستان کې ډیر فقهي او شرعي بڼه لري. نو ځکه د شرایط د شهادت شرایط موږ د فقه له نظره که وګورو، د حنفي فقه له نظره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. چې
همدې موضوع ته بیا راځو. او زما بل سوال هم پاتې چې شاهد باید کوم شرایط ولري، خو یو اردن کې د پیل زموږ سره په اړیکه کې دی حاجي کریم له زابل اړیکه نیولې. مهرباني، اوس زموږ سره ستاسو اړیکه وصل ده. بلې حاجي صاحب، فکر کوم اکثر زیات منتظر پات شو اوس خبخنه غواړو بل اخر اړیکه شلیدلې ده. مهرباني خپل بحث ته ادامه ورکړه.
تاسو د سوال په ادامه باندې ما خبرې کوله چې شهادت ځینې شرایط لري، نو په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې د تحمل شرایط دي او د ادا شرایط دي. د تحمل شرایط هغه شرایط دي چې په دې باندې ډېر تاکید کیږي چې څوک کولی شي شهادت ورکړي، څوک د شهادت ورکولو وړ دی. نو په دغه شرایطو کې یو شرط دا ده، څوک چې شهادت ورکوي باید اهلیت ولري، په دې معنی چې عاقل اوسیږي، یعنی مجنون ونه اوسیږي او بالغ شوی وي، یعنی ماشوم نسي کولی شهادت ورکړي. ولې په جزایی مسایلو کې دغه کسانو چې بالغ شوی نه وي شهادت د یو قرینې په حیث ګڼل کیږي، نه د اثبات وسیلې په حیث. او په څنګ کې یو بل د تحمل شرایطو څخه دا ده چې شاهد باید د لیدلو توان ولري، یعنی بصر ولري، د تفقه کې ورته بصر وایي. نو ځینې نور ډولونه د شهادت دي چې هغه ته شهادت بسما وایي چې دنه بیا هغه مستثنا شوی.
هغه ترازو نعمت الله جعفری اخلو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، څه نظر لري؟ څه پوښتنه؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفری نزابل
سره. وعلیکم السلام. مهرباني، خیر اوسې؟ بخیر راغلې.
جوړ سم محترم، ما ویل مال دغه ساسي دوايي وي چې دغه زمر قانون مدني له شرات سره یا د حنفي فقه سره ور په ور ده، یعنې هغه رقم ده. هغه څه په شرط کې د یو سړي شاهدي قبلېږي، په حنیفی فکر کې کنه قبلېږي.
د چا شهیدی؟
د یو سړی شهیدی قبول اسوه.
د یو سړی یعنی شهیدی ښه زمونږ میلمه درته وایي ان شاء الله. استاد فکر کوم داسې ویل چې د یو سړی شهیدی قبلې کنه. هم داسې
موږ د شرایطو ته راتللو د یو د شهادت د شرایطو څخه تعدد دي، یعنی دکان ورور ته اشاره وکړه چې شاهدان باید متعدد اوسي. یو کس په اکثر موارد کې د شهادت نه قبلې کې خود تعداد پاکله انا فقه او شریعت په مجموع کې شرایط ویشل څه ده په څو برخو کې په څو شخړه کې. مثلا د زنا په حد کې څلور کس شاهد باید اوسيږي او شرط دا ده چې هغه باید ذکرت په کې شرط دی، نه اوسيږي خزه شهادت نسی ورکولای دي زنا په حد کې، او دام خپل ځان ته ځانګړې دلایل لري. او په نورو حدود او قصاص جرایمو کې دلته بیا د دوه کسانو شرط دی، څلور کس نه دلته دوه کس شو او بیا هم دلته خزه نسی کولای شهادت ورکي او خپل ځان ته دلایل لري. او بل ډول د شهادت د څه دي مالی او حق لابد پاکله چې ورته وي د نورو اشخاصو دی حقوق پاکله، نه د جزایی مسایلو پاکله. دلته دوه کس شهادت ورکولای سي چې دوی کولای سي دوه کس نارینه اوسيږي او یا یو کس نر او دوه کس خزي. حقوقي موضوعات کې دوه کس خزه لیو کس نر سره یو ځای کیږي او دوی کولای سي شهادت ورکي او دوی شهادت قبليږي. خو په ځینو موارد کې بیا شریعت د اجازه ورکړلې ده چې یو کس هم شهادت ورکولای سي، چې هغه په ځینو مسایلو کې د چې هغه خزه تنه شهادت ورکولای سي. هغه مسایل چې تنه خزي ورنه خبري کی، مثلا د رضاعت پاکله چې څوک بل چاته ماشوم ته شدی ورکی، په داکله څوک نر نشي کولای شهادت ورکی، ولته دا خپل جرم ده چې تاسو یو بل نامارم ته کس ته ګوري چې هغه یو ماشوم ته شدی ورکی. نو ځکه په دغه مسایلو کې اته دی وي خزي شهادت هم قبليږي. یا مثلا د عدت پاکله، څوک چې میړی وفات شوی یو یا دغه د نکاح انحلال صورت مملي، نو ځکه په دغه مسایلو کې دیو کس خزه هم
د مهرباني یو بل خپلواک زمونږ سره له هلمند اړیکه نیولې. مهرباني خپلواک صاحب زمونږ سره د اوس اړیکه وصل دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر است. مهرباني بخیر راغلی. پوښتنه دې وکړه چې وخت خبرونه کم دی ورور.
پوښتنه دا مې مثلا چې کله مخکې د دعوې نه یا د یو قضیې نه سړی د دولتي دغه وخت کې موږ پر دغه مسله باندې که چېرې دغه ونه کړه پنځه لکه افغانۍ جرم دی، او یوه طرف شاهدان درلوده هغه قضیې کې یادوي کې، نو هغه شاهدان ونه منه سوله هغه جرم ټاکل شوی و مخکې نه مخکې، نو بیا موږ حق لرو او د دولت مسخه تاسې کیا
ته پوه شو استاد؟
دغه ورور څه په شروع کې خبرې کولې زه پوه نه شوم چې څنګه د ویلې دعوه څخه مخکې شهادت څنګه ورور؟
ښه د اړیکه شلیدلې ده، البته زه هم پوه نه شوم ځکه چې ډېر پیچلې فکر کوم. مفهوم نه و
ورور د سوال څخه واخیست دی که حق لري یو د دواړو د دعوه د اړخو څخه حق داده چې شاهدان معرفي کې محکمې ته، او محکمه او څارنوال د مکلفیت لري چې هر کله د دواړو اړخو څخه دا پوښتنه وکړي او دا فرصت ورته ورکړل سي چې دوی خپل شاهدان محکمې ته او قضا مجلس ته وغواړي. دوی کولای سي چې کدي دوی شهادت د شاهدان ونې ملسوي نه، نو دوی کولای سي د استیناف حق لري. تاسو په دې ډراما کې هم وکتل چې دلته د استیناف وختنه څوک کولای شي، او استیناف په څنګه کې بیا یو بل مرحله ده چې تمیز طلبي ورته وي، تمیز وختنه کولای شي، ستره محکمې ته دوی عریضه کولای شي، او په څنګه کې دوی کولای شي چې نور شاهدان ور معرفي کی. موږ به به ورسته ورته اشاره وکړو چې کله شهادت ورکول کیږي د دل لپاره چې دغه شرایط په شاهد کې موجود وسی کې محکمه مکلف ده چې د دوی څخه خپل هغه تحقیقات تر سره کی او مطمئن شي چې دوی د شهادت وړو.
مهرباني استاد بلړی
ته تسکیه وایي چې به ورسته به
بلړی کا خلاص تاسو اجازه. میرویس خان ډیرو بخې چې منتظر پات شو د غزنی نمړ کې.
سلام مېلمانو، دا خواهش کوم چې مدا سوال مې پښتنه ده مسلمان په حق کې د غیر مسلمان یا د بل مذهب قضاوات څنګه د منل کې قبول وړ دی کنه؟ یعنی د موږ واقعي ولایت کې د موږ د غزنی ولایت اکثریت قاضیان شیعگان دي، نه د شیعگان خو د موږ خاص مذهب هم نه مني او د کوم مذهب معلوم نه لري که قبول ورده صحت لري که نه لري.
میرویس خان مهرباني، تاسو پښتنه واوریده؟
بله ما پښتنه واوریده. د شاهدانو یو د شرایطو څخه ځینې وایي چې عادل باید اوسیږي، او په عدالت کې په ځینې مواردو کې بخصوص په هداد او حدود او قصاص او جرایمو کې دلته بیا اسلامیت شرط ده چې شاهد باید مسلمان اوسیږي. د ورور سوال فکر کوم د شاهدانو پاک لنو د قضاتو پاک لو چې قاضي څوک اوسیږي. تاسو پیږی چې څوک چې عدالت کې هغه پخپله باید عادل اوسیږي. نو ما تر اوسه ورته اشاره وکړه چې عادل په اسلام کې او په فقه کې هغه کس ته وایي چې مسلمان اوسیږي، ولې په اسلام کې مختلف مذاهب شتون لري. په دې کې هیڅوک د دې نه منکر نه دي چې کوم مذهب مسلمان نه ګڼل کیږي، ټول مذاهب مسلمانان دي، ولې بغیر د اسلام نه بیا هلته ځینې مسایل وجود لري چې بیا په حدود او قصاص کې غیر مسلمان قاضي نشي کولی چې حکم وکړي، ولې په مالی مسایلو کې او په نورو جزایي مسایلو په تعزیرات کې حکم کولای شي.
او یو بل اوریدونکو مخلو زمونږ سره اړیکه وصل ده او منتظرم
پاتې کوو. پر دا راځو یو سړی دوا درې کټه پټریو نه ځکه مو اقصاد شهیدی ورکوي دا شهیدی دي فوروارد
پډریانی جکړو نشي خلک جکړو یا شهیدی ورکوي. مهرباني زاند معرفي نکو تلفون دی برته وښلیدو اړیکه دی وښلیدا. تا شرایط ته کوم اشاره وکړه خو دی بل ډول بیان کو
دی ورش
سوال څه پډریان څوک راوړي یو داس خلک چې په ځان باندې البته نه پیږي یا نشي یا شهادت.
بله ما تر څه په دې شروع کې یو د شرایطو څخه دا و چې عاقل باید وسیږي. نو نشه عقل منځوري او یا ضعیفي، نو صحت د عقل شرط ده. په دې شروع کې محکمه ما تر څه ویلې چې محکمه او یعنی قاضیان او څارنوالان باید په دې کې خپل اطمینان اصل کې چې دوی هغه شرایط باید ولري، یعنی صحت ولري. که صحت ونه لري دوی شهادت د منلو وړ نه ده، ولې کېدای شي د یو قرینې په حیث پاک له باید لږ څه ورته غور وشي.
اسمت الله اړیکه نیولې ده، د هغې اړیکو مخلو له پکتیا نه زموږ سره په تماس کې ده. مهرباني اسمت الله خان.
السلام علیکم. مفتی زما نظر دا دی د شاهد لپاره چې عامه پوهاوی من سره څه دا خلک څه چې شاهد څنګه ورکو دغه مسلو کې حضرت ته او نو مېرمن مستنه دا ده چې دغه شاهدان چې خزه په خپل مدعي وي، نو آیا مثلا قتل کې د څه کې یو خزه په خپل باندې مدعي ده او د وی په نارضت باندې شوی ده چې په خپل باندې مدعي یې، نو اوس دې سره د خزه کوم شاهد چې وایي
ان شاء الله استاد درته جواب درکوي د رادیو لاري ووره. مهرباني
استاد دی ورور دی سوال پاک لزه باید و ام سي دقیقا دی یو پیشنهاد درلود چې په هواي وشي. یو څوک چې محکمه ته غوښتل کیږي ډیر څه ډاریږي، نو پیږي چې موږ محکمه ته ځینې په د معنا ده چې موږ باندې کیږو که حقوقي مسلې که شهادتي که دوی هر موضوعي، نو ځکه دغه ډار شتون لري او دغه اطمینان او مسؤلیت شتون نه لري که موږ شهادت ورکو دی او چا په خلاف او یا د یو بل چا په ګټه باندې او بل څوک موږ نه خفه نشي بیا دښمني وانخلي او بیرته موږ څخه بیا انتقام وانخلي، دغه مسؤلیت شتون نه لري او دغه پوهاوی هم نه ده شوی. دقیقا او تاسو رادیو نه باید مننه وکړو چې په دغه کله ډیر ګټور پروګرامونه لاس لاندې لري. په دغه کله باید ډیر کار وشي په ټولنه کې. خو په څنګ کې قاضي کله چې د چا شهادت اوریده د اولنې مکلفیت ده چې د شهادت پاک لده ته ټول مکمل معلومات شاهد ته ورکړي چې ګوره ته باید رښتیا ووایې او که دروغ وایي کوم عواقب او جزایي عواقب لري په شهادت کې چې د جزا په قانون کې ورته ځانګړې شوی د احکام، او په څنګ کې ته باید په کوم ډول باندې شهادت باید ورکې، د اشهدو لفظ په کار باید واچول سي او د دوا موافق اوسيږي او دغه شرایط باید ورته وګوري. او ورور سوال دسی وڅېم، یو څوک په خپل د دوا طرف یا شهادت ورکولای سي؟ نه، یو د شرایط څخه دا ده چې څوک چې شهادت ورکي د داوا د دواړو اړخو سره نه کوم دښمنی ولري او نه کوم قرابت ولري. په شهادت ورکولو کې نه د ګټه وي او نه د ضرر وي. او سوال په دې کې د چې آیا اقارب د یو څوک شهادت ورکولی سي چې دواړو اړخو سره یا یو اړخ سره قرابت ولري؟ دغه موضوع په فقه کې نه ده منل شوی او د افغانستان په جزایي قوانینو کې هم نه و منل شوی، خو په اوسنۍ دا نوی قانون چې په دغه دیر لسورو درې نویم کال کې چې پاس شو دی افغانستان جزایی اجرات قانون، په دغه کې یو ماده تعدیل شو، ډیر فشارونه وارد شو دی کورنۍ خوشنطونو او تاوتریخوالو په اکله باندې چې دی ښځو په وړاندې کیږي، په دغه کې دغه استثنا منل شوې ده چون دغه تاوتریخوالی اکثرا په کور کې کیږي او دی د کور دننه بل شاهد تاسو نشئ پیدا کولای چې هغه دوی سره هیڅ خرابات ونه لري. نو ځکه په دغه مسایلو کې تاسو هیڅ څوک نشئ پیدا کولای چې هلته هیڅ وسیله هم نه وي. ښځه دومره وخت نه لري چې بل څوک ته همسایه ته غږ وکړي چې ته راسه دلته ودرېږه وګوره چې په ما باندې څه کېږي، بیا ته شهادت ورکړه. نو په دغه کې دغه عذر منل شوی په کورنیو تاوتریخوالو کې د افغانستان جزایي اجرات قانون وایي چې که قرابت هم شتون لري بلې دوی شهادت ورکولی شي.
ډېره مهرباني ښاغلی استاد، استاد سره ښایسته بحث درلودو او د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې. زموږ خپرونه وخت پای ته رسیږي، البته استاد څخه مننه چې زموږ خپرونه ته راغلی. د اوریدونکو څخه مننه. اوریدونکو ته بیا هم وایم یو پوښتنه چې پاتې کیږي استاد، هغه درته وایم چې جنسیت ژبه، یعنی یو ژبه نه بل ژبه باندې دا څه نه لري په شهادت کې؟
په شهادت کې متاسفانه چون وخت کم و دغه شرایط ټول موږ ونسو کولای چې ټول ورته اشاره وکړو. صرف د جنسیت پاک له اکثرا شرط نه ده،
پاس او مذهب،
ژبه او مذهب، صرف دین چې اسلام نه بغیر بیا مشکل لري، او جنسیت صرف